السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار خپریږي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 14 د نومبر 4. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی د 2021 میلادي کال اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې سوي دي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان یوازې په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9 میلیونو زیات دی. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې له 12 میلیونو ډیر خلک کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ وایي تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه خلکو د بودیجې د کمښت له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمن سوي دي. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدل زیات سوي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد پرون یکشنبه د طالبانو د ریاست الوزرا له ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي سره د کتنې پر مهال ویلي چې دوی د راستنو سویو افغانانو د اوسېدو مدیریت کړی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې ارګ په خپله خبره پاڼې کې ویلي چې راشد حنیفي ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د ګمارل سوي کمیسیون د موقتی استوګنې کمیټې کاري راپور وړاندې کړ. په همدې حال کې له پاکستان او ایران څخه یو شمېر راستنې سوي افغانان وایي چې ژمنه سوي مرستې نه دي ترلاسه کړې او له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. پاکستان د تیر کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د 1.1 میلیونو بې اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل. ایران هم په دې وروستیو کې د بې اسناده افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره اقدام کړی دی. ایراني چارواکي وایي چې د 2015 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د طالبانو سترې محکمې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې له کوره د تیښتې د حادثې په تور په 9 دیرشو درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمې نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه سزا پرون د کوز کونړ لپاره د طالبانو د لومړنۍ محکمې د حکم له مخې تطبیق سوه. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په ننګرهار کې پر دوو کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتني راپور کې چې تېره پنجشنبه خپور سو ویلي، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 1 نیټې پورې په افغانستان کې 111 بدني سزاګانې تطبیق کړي او یونما د پیښې مستند کړي دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې دغه ډول سزاګانې ودروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان څنګه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو نوي ټولنیز مرکز د جوړېدو خبر ورکړی چې څه باندې 6000 کسان به ورڅخه ګټه اخلي. دغه ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغه مرکز د جاپان د حکومت په مرسته جوړ شوی چې اوس په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د استازي عرفات جمال لخوا ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. وړاندې ویل سوي چې ښاغلي جمال د بولان د اوبو رسولو پروژه هم وکتله چې د UNHCR لخوا بشپړه سوي او د ښار زرګونو خلکو ته پاکې اوبه برابروي. د هند په همالیا دره کې نن دوشنبه یوه سیند ته د یوه بس موټر د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي. په شمالي ایالت اتراکند کې یوه چارواکي دیپک راوت خبریالانو ته ویلي تر اوسه د 6 کسانو مړینې تایید سوې ده. د ده په وینا درې کسان چې سخت ټپیان سوي وو د څرخي الوتکې په مرسته روغتون ته لېږدول سوي دي. تر پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندوی کارکوونکي په ساحه کې ګمارل سوي دي. هند په نړۍ کې پر سړکونو د مړینو تر ټولو لوړه شمېره لري چې هر کال په سلګونو زره کسان مړه او ټپیان کیږي. د ډېری پیښو اصلي علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي، خراب سړکونه او د زړو موټرو چلول شول کیږي. په جولای میاشت کې په اتر پردیش ایالت کې د یوې لارۍ سره د یوه بس موټر د ټکر په پیښه کې 13 کسان مړه سوي وو. چارواکي وایي د یوګنډا د کډوالو په یوه کمپ کې د تالندې برېښنا له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه سوي. ځایي چارواکو پرون د دې پیښې خبر ورکړ. د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې د یوګنډا په شمال کې شاوخوا 50 کسانو په دغه کمپ کې پناه اخیستې وه. یوه ځایي چارواکي ویلیام کومچ خبري اجنس ته ویلي چې په مړو کې 15 نجونې او 9 هلکان شامل دي چې عمرونه یې د 14 او 13 کلونو ترمنځ وو. پولیسو ویلي چې 14 ټپیان په نږدې روغتیایي مرکز کې تداوي سوي دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشري ټاکنې سبا سیشن به کیږي چې د ټاکنو د وروستیو ټاکنیزو منډو تر وړو په لړ کې دواړو کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ د کمپاین غونډې کړې دي. کاملا هاریس په میشیګان ایالت کې د تور پوستي یوې تاریخي کلیسا ته ورغلې او عرب امریکایانو ته یې هم وینا کړې ده. ډونالد ټرمپ په پنسلوانیا کې یوه لویه غونډه کې برخه اخیستې. د وړاندوینو له مخې دواړه نوماندان له نږدې سره سیالي کوي. هغه داسې چې 60 کلنه کاملا هاریس د ښځو په منځ کې ډېری ملاتړي لري او 80 کلن ډونالد ټرمپ د نارینهوو او اسپانیایي ټبره رایه ورکوونکو ترمنځ ملاتړي لري. رویټرز اژانس د یوې نظر پوښتنې له مخې ویلي چې دواړه کاندیدان رایه ورکوونکو ته نامطلوبه بریښي، خو په وینا یې دا کار امریکایان له رایه ورکولو نه راګرځوي. تر اوسه څه باندې 80 میلیونه امریکایانو تر وخت مخکې خپلې رایې کارولې دي. روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اولیدونکو السلام علیکم. د روختیا د ژوند شتمنی د پروګرام په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. دغه خبرونه د عقاب پیکار او شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د شری یا سری د ناروغي په اکله ځکه خبرې کوو چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې جمعې په ورځ وویل چې سخت کال په افغانستان کې د دغه ناروغي څه د پاسه 50,000 واقعات ثبت شوي دي. په دې خبرونه کې را سره ملمانی دي ډاکټر صاحب شاه محمد شینواری د انتانی ناروغیو متخصص له جلال آباد، او ډاکټر صاحب فرید بسګر د انتانی ناروغیو متخصص له کاناډا څخه را سره ملمانی دي. خپل دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم او ورڅخه مننه چې زموږ بلنه یې منلې او موږ سره په برنامه کې دي. پښتنې به اوله له جلال آباد له ډاکټر صاحب شینواری نه پیل کو. ډاکټر صاحب شینواری، ستړی مسې، خراغلاست برنامه ته او ډیره مننه.
مننه کوم، وادان خیر اوسې.
د سری یا د شری پاکله مونږه دومره پیګو چې ډیره شدیده ساري ناروغي ده، اکثر کوچنیان ور باندې اخته کیږي.
د شری ناروغي په حق لکه مونږ راشو، من هر کتاب هر موضوع د شری په اړه کې مونږ مطالعه کوو نو دغه کلمه پکې ده چې شدیده ساري ناروغي ده. د شری ناروغي یا د سرخکان میزل ناروغي په حق لکه مونږ دا سوي او دا یو ډول شدیده انتانی ساري ویروسي ناروغي ده چې دا یو ډول ویروس په واسطه رامنځته کیږي. د دنیا په مختلفو هیوادونو په مختلفو سیمو کې لیدل کیږي، او هغه هیوادونه چې منظم صحي سیستم لري او هلته واکسینونه کیږي نسبتا دغه ناروغي ډېره کم لیدل کیږي. اما په وروسته پاتې او غریبو هیوادونو کې چې هغلته منظم صحي سیستمونه نشته دی او واکسین په منظم ډول نه کیږي، دغه ناروغي متاسفانه ډېر زیات لیدل کیږي. او اکثره کوچني ماشومان چې د 3 ویلا 15 کلونو ترمنځ عمر لري په دغه ناروغي ډېر زیات اخته کیږي. او متاسفانه د کمزوري صحي خدماتو د وجه نه په دغه غریب او وروسته پاتې هیوادونو کې مړینې کچه هم پکې ډېره زیاته ده.
او ډاکټر صاحب، د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې جمعې په ورځ ویل چې واقعیت ډېر سوی په افغانستان کې، تاسو څه ګوري؟ تاسو روغتون ته بیماران کوچنان مراجعه کوي؟
بله، او مراجعه کوي، کوچنان مراجعه کوي، خو تر اوسه پر کلیانو کې دومره ډېر نه لیدل کیږي. فعلا زیات ناروغان په اکثره شفاخانو کې د شری د ناروغۍ د وجه نه.
ډاکټر صاحب، بسګر سری یا شری یا سرخکان له نورو ناروغیو څه توپیر لري او کومې نورې ناروغي دي چې لږ نږدې ورته ورته دي؟ زه له کوچنیوالي دغه نوم اورېدلې دی، سری یا شری.
او شری خو لکه چې ډاکټر صاحب ویل وایي ناروغي ده، دا ډېر نږدې باندې د نور وایي ناروغي سره ده. تاسو چې چیچک شری مونږ ته نه کوي وایي، د نیکه مرغه د واکسین په زور باندې نه کوي، د دنیا نه ورکه شوی دي. او فکر کوم لومړنۍ وایي ناروغي و چې د نړیوالو په ګډه هڅه دنیا نه لاړه.
کاناډا کې اوس تا موارد دی، البته واکسین ستا د سری
شیر په ټوله نړۍ کې عامه ناروغي ده، خو لکه مخکې ډاکټر صاحب ویل په پرمختللو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق له کبله وقت ډېر کم شوی دی. په کاناډا، امریکا او په دې ځایونو کې د شیر وقت هم شته، زیاتره په کسانو کې چې د نورو نړۍ نه نورو هیوادونو نه راغلي واکسین شوي نه وي، یا زده کوونکي د تحصیل لپاره دلته راځي، نو په هغه کې وقت لیدل کېږي. او لکه نور هیوادونه دلته هم د شیرې د کبله د مړینې پېښې شته دی، چې په زرو واقعاتو کې ممکن د یو نه تر درې واقعې د مرګ سبب کېږي.
ډاکټر صاحب شینواری، آیا یوازې کوچنیان په شیرې اخته کېږي که نه لویان هم، او کوچنیان اکثر په کوم سن کې ورباندې اخته کېږي؟
بله، ناروغي اکثر په هغه خلکو کې رامنځته کېږي چې هغوی معافیت نه لري، یعنې د مقابل کې واکسین شوي نه وي. ناروغي خو په هر عمر کې رامنځته کېږي، خو ډېر واقعیت چې دي په ماشومانو کې رامنځته کېږي. معمولا د 15 کلنې نه تر 15 کلنې پورې چې کوم ناروغان په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي، نسبتا هغوی کې دا ناروغي ډېره خطرناکه نه وي. مګر هغه ماشومان چې د 15 کلنې نه کم عمر لري، هغه کسان لویان چې د 20 کلنې نه البته پورته عمر لري، دې کې دا ناروغي لږ سخت دی، خطرناک دی، مړینه هم په دغه ناروغي کې ډېره. ډېری هغه ماشومان په دغه ناروغۍ اخته کېږي چې هغه عمرونه د 3-5 کلونو په منځ دي. کم ماشومان چې تازه دنیا ته راغلي دي او په داسې حال کې چې د هغوی مور دغه ناروغۍ په مقابل کې مقاومت ولري، یا دغه ناروغۍ تېره کړې وي او یا واکسین شوي وي، نو تر شپږ میاشتو پورې دغه کوچني ماشومان په دغه ناروغۍ نه اخته کېږي. خو که چېرته د شپږ میاشتنۍ نه وروسته دغه ماشومان د دې ناروغۍ په مقابل کې واکسین نه شي، نو په دغه ناروغۍ باندې دغه وړه ماشومان اخته کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شینواری. د ما څومره سپیادیږي فکر کوم په کابل کې یو وخت کې د موږ مکتب ته دغه د واکسین هیئت راغلی وو، موږ یې واکسین کړو. فکر کوم د دغه سیر په مقابل کې یا د شیر په مقابل کې. مننه ډاکټر صاحب شینواری. ډاکټر صاحب بزګر، د دغه ناروغي یو نه خدا ده چې په جلد باندې په پوستکي باندې سری سری دانی راخیږي، دغه دانی پاتې کیږي لمنځ ځي کله چې ناروغ صحتیاب سي یا روغ سي، آثار پاتې کیږي کنه پاتې کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه وکړه، مننه. د شیرې ناروغۍ دا کوم دغه چې دي رش په جل باندې درکېږي، دا معمولا د شیرې د نورو نښو نښانو نه درې څلور ورځې وروسته شروع کېږي، او وصفي نښې دا ده چې دا د تندي نه د یختو دغه چې دي دغه نښې شروع کېږي، ورو ورو مخ او بیا غاړه بیا تنه او پښې نیسي، نو دا دغه دینه شروع کېږي، دغه دینه د منځ ځي، همداسې نور دغه ته اعضاو ته انتقال کوي. او خوشبختانه دا وروسته د لاس نه څوارلس ورځو پورې بېخي د بدن نه غایبېږي او نښې نښانې یې نه پاتې کېږي. یوازې په هغه کسانو کې خصوصا په افغانستان او وروسته پاتې هېوادونو کې، دوی معمولا د دغه ځایونو د دغه دانو د چې خاره خونې کې نور شی شي جنشن والټ او قسمه بي رنګه دوا دغه استعماله یا ماشومان یې ګرایي، نو د ځینو د ګرولو نښې ډېرې کمې پاتې کېږي، چې هغه کم د میکروب یې کړی یا هغه بیا ګرولې یو دانه شوي هغې نښې پاتې کېږي. خو په عموم شکل باندې یې کومې خاصې نښې نښانې په جل باندې نه پاتې کېږي.
یعنی ښه دا ده چې ناروغ ځان ونه ګري، خپل پوستکی ونه ګري چې زخمي نه سي.
وو ډېر کوشش دی، ماشوم د خو نه پېږي په ځینو ماشومانو کې، خو معمولا نه پاتې کېږي. ډېر کم وقت په ځینو ماشومانو کې یې نښې پاتې کېږي چې هم د جلد نورې طبقې ورسره مصاب شوي او هغه ګرېدلي یا میکروب اخیستی، امکان د دې شته چې نښې پاتې شي.
اگر چې مخکې ډاکټر صاحب شینواری معلومات ورکړل، علایم څخه د حرارت، د بدن د حرارت درجه لوړوالی دی، نه تبه ده، استفراغ، نور، سرګیچی، دا علایم هم سره لري.
تبه وو مهمترین عامل یې تبه ده، د پوزې نه د اوبو راتګ ده، د سترګو سوروالی ده، د سترګو نه د اوښکې راتګ ده، ټوخی او دغه د پرنجې کول، دا لومړنۍ نښې دي د شیرې.
مننه، مننه ډېر ډاکټر صاحب بسګر. ډاکټر صاحب شینواری، د سری د ناروغي د موږ ویل چې دا ډیره شدید ساري ناروغي ده، شدت یې څومره دی؟ مثلا که تصور وکړو په یو ټولګي کې په صنف کې شل کس ماشومان دي، په کې یو کس اخته دی، نو دغه نور ټول نولس کس هم په اخته کیږي یا څومره وخت نیسي چې وګړي په اخته سي که په دې اړه تفصیلات ورکړي؟
معمولا دغه ناروغي چې دا د تنفس په لارې انتقالیږي او هغه تنفسي قطرات چې د تنفس او پرنجي سره د ناروغ شخص په خانه محیط ته افرازیږي، که چېرته دغه قطرات تنفس شي په دې کې معمولا غټ قطرات چې دی هغه تر لږې مسافې پورې ځي او واړه قطرات تر ډېر ساحې پورې ځي، نو چې څومره کسان دې سره په نږدې تماس کې وي او دغه تماس د دې روغ خلکو د ناروغ سره وي، نو دغه ناروغي چې ده ورته انتقالیږي. ناروغي چې کوم وختو کې انتقال شي، کې یو مشکل ستونزه په دې کې ده چې اوله مرحله کې چې دغه څلور پنځه ورځې دوام کوي، په دې کې د شریز ناروغۍ نښې نه لیدل کېږي، په زیاتره د ریزل شو یا دوالګي فکر ورباندې کېږي. اما چې کوم وختو کې په دې کې اراض او علائم ښکاره شي، نو بیا ثابته شي چې دا د شریز ناروغۍ ده. نو د دې نه مخکې ډېر خلک په تماس راغلي او دغه ناروغي ډېر خلکو ته انتقال شوي ورته، نو که یو صنف کې په زیات تعداد سره ماشومان موجود یا په نقیت هوای او دغه قطرات یا ناروغ شخص په خانه محیط هوا ته پرازیږي، نو د اخته کېدلو چانس په ډېر دی ورباندې. او که کوم کس دغه ویروسونه د تنفس له لارې اخیستی وي، نو معمولا لس ورځې وروسته په دغه شخص کې چې دی اوله مرحله د شیری د اعراضو معلومیږي، چې هغه معمولا دغه لکه د ورته اعراض وي، ناروغ تبه وي، رنجی وی، توخی وی، دسترگو سوی وی، سترگو سروال وی، ورسرا استریا وی، غلطی دردون وی، زړه بدوال، هضمی سیستم دا نس ناس دی، نو په دغه شکل په اوله مرحله کې دوام کوي. البته که چیر په دا په خپل وخت سره که مسلکی ډاکټر ته لاړ شي او په دقیق ډول سره یو فزیکي معاینه وشي، نو په دغه اول ام دریم څلورمې ورځې کې په خولې کې د دغه اندفاعات یا دغه خاپونه او مرض لیدل کېږي، تشخیص کېدلی شي، خو زیاتره وخت دې ته توجه نه کېږي، فکر نه کېږي. په همدې خاطر دغه ناروغي پټه پاتې کېږي تر هغه وخته پورې چې تر سوی په کې په وجود کې پوستکي باندې سره خاپونه دانې نه پیدا شوي، چې بیا دا معلومه شي چې دا د شدید ناروغي ده.
مننه ډاکټر صاحب. زبه د روغتیا د نړیوال سازمان د تیرې جمعې ورځې راپور ته ولبنم، د تیرې جمعې پر ورځ دوی ویل چې د سری یا سرخکان ناروغي په افغانستان کې په سپتمبر میاشت کې نسبت پخوانی میاشت ته څلور دېرش اعشاریه څلور فیصد وایي زیاته شوی وه. نړیوال سازمان وایي، د روغتیا نړیوال سازمان یو ریپورت هم خپور کړی، ویلي دي چې په سپتمبر میاشت کې 4155 مشکوک واقعات د سرخکان یا د شری افغانستان کې ثبت شوي دي. او دای هم ویلي دي چې 18 وفیات هم شری ناروغي درلودل په سپتمبر میاشت کې. او دای ویلي دي چې لکه مخکې ما چې وویل، سخ کال په افغانستان کې د شری 25509 واقعات ثبت شوي دي په ټول افغانستان کې تر اوسه. دغه یو دم ناګهانی خصوصا د سپتمبر میاشت کې واقعات د ډیرو دوی سبب بي څه وي ډاکټر صاحب شنواری؟ آیا کډوال راغلي لغه بلې خوا که څنګه چل ده؟
لومړی خو دغه ناروغي چې دا اکثره وخت دی د ژمي په اخر او د پسرلي په شروع کې واقعات ډېرې په دې وخت کې لیدل کېږي.
ښه،
بل تنفسي ناروغي ده. هغه وخت کې معمولا اکثره انسانان چې دي د یخ د وجنې او ځکې کې سره، که چېرته په مساجدو، مدارسو، لیلیو کې که محصلین او متعلمین دي، نو هغه هم یو کوټې ته دننه کېږي، په هغه یو ځای کې په ډېر تعداد سره خلک اوسېږي. او همدارنګه په کورونو کې هم خلک چې دي، هغه هم د یخ د هوا د سړوالي د وجې نه ټول یو ځای ته راټولېږي. دغه ناروغي اوس ستاري ناروغي ده او د تنفس د لارې انتقالیږي، که چېرته زیات تعداد خلک سره په یو محیط کې یو ځای شي سره، نو دغه ناروغۍ د انتقال چانس زیاتېږي، چې یو دغه د دې علت کېدلی شي.
یعنی یو علت د خلکو تجمع او ګڼه ګوڼه ده چې په دې صورت کې د شری ناروغي زیات انتشار پیدا کوي. مننه ډاکټر صاحب شنواری. ډاکټر صاحب بزګر، تاسو په دې حکلت اضافه غواړئ وکړئ؟
بالکل ډاکټر صاحب، خبرې بخي د تایید وړ دي، کومه خاص څه کې نشته دی، خو دغه د اکثرا په جیمی کې لکه ډاکټر چویل د خلکو د یا زیوالي د کابل اندارز د پلیلیو کې په دا کې ورتونونه کې او د چنافانسان کې ګڼ میش خلق اکثر په کور کې وسیږي مزمن دی ورسره لوب کې نو د خاطر په کې د ډیریږي او که چې د یو واقع را پیدا شي که د بل ځای نه راغلی یا د موید کې را پیدا شي نو په ډېر اسانۍ باندې کلی کې یا په مکتب کې یا په هغه ځای کې چې د ماشومانو یا د خلکو اجتماعات ډېر دي ډېر زر انتقال کوي او په ډېر شدیده بڼه باندې د حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته انتقال کوي په ډېر اسانۍ باندې.
مننه ډاکټر صاحب اصغر. تخنیکی همکار وایي چې یو اوریدونکی موږ سره په خط کې دی، ځان راو پیژنې، ځان معرفي کوي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ برنامه د پروګرام دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خدمت کې دی.
قربان تم تمام سره واستان سلامونه ته تاسو ډاکټرانو ته خدای دې وکړي چې موږ به تاسو نه دا کلمه د هلمند ولایت
روزانه. وعلیکم السلام. نومو یو ځل بیا رحیمی صاحب.
قربان سم تاسو نه شنو ورته کلی از لحدا تل من هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب مهرباني است، مهرباني وکړئ.
قربان سم دغه روزانه موضوع خو دا د شیر دغه د هلمند ولایت کې ما سره مشما چې په شیر باندې خپل خو خبره ده چې سلطان محمد سروان صاحب ما د ډاکټر صاحبان ته دا خوشاله چې ما خپل الحمدلله څنګه دانی په شمال کې څنګه ټول په مثال دغه د شیر ماتل دیولې دي دروند ته پوره نه دی نیولې خو دلته ته موږ غوښتل چې ما شمال ته چې شیر نیولې نو هغه ته ماکسینان کړی موږ شیر نیولې تاثیرات هم باندې کړی نو ما په فکر په نظر باندې چې دا ماکسین مثال د خبرې هغه ځنه د باندې کړی کړه ما شمال ته ماکسین پوره نه دی کړی بل کړه ډاکټر صاحبانو اجازه یې ځکه دا پوستکی لږه د پوستکی په ناروغي باندې چې ځکه ما نو پوښتنه د ډاکټر صاحبانو څخه شخصي خپل د ماشومان لپاره ده.
مهرباني
قربان سم ما ډاکټر صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې زما د ودانی بچان دي نو هغه یو مشري لور چې مې ده تقریبا د 2 کالو ده او بل زی چې مې ده 2 کالو دي نو هغه دغه وخت ته د ماشوم ټول د وخت چې پیدا شوی دی پر د جیل باندې یو رقم تڼاک را پوته کیږي یعنی درې ورځې شو بعد درې ورځې بس په پوسټ کې باندې یو رقم د وبو تڼاک را پوته کیږي داغه چې د وینو تڼاک باندې را پوته کیږي هغه تڼاک وو چې ازای نه چي مثال غټ ټپونه سي د ادمه شمن چې داسې ضربه وخره غدار چې د پوسټ کې داغه سیمه جوار باندې پراته دي بدن یې د ټپونه ټپونه دي یعنی مکمل پرجه به را پوته کیږي ټوټل بدن یې داسې دي چې روغ ځای نه سر وسه پوری زما د ډاکټر صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې ما دلته په هلمند ولایت کې د اندازې زیاتې دوايي پکړې دي شخصي کلینیکان ته بيولې دي داغه سي دولتي کلینیکو ته بيولې دي مدر وسماته ډاکټر دې مریضانو تشخيص نه دی کړی چې دې مریض له چی څه ده نو کچيري ډاکټر صاحبان ما ته پوښتنه لري زازيره ما کچيري ډاکټر صاحبان دا مهرباني وکړي تخنیکي همکار ته زموږ لمبر راکړي د ماشومان یو ځګان دی تاسو ما ته یو معلومات راکړي دا به زما سره یو غټه مهرباني دا ماشومان په ډیر بد وضعیت کې قرار لري.
اتل صاحب الله تعالی دې ماشومان ته صحت ورکړي د روغتیا هیله مند یو ته موږ سره پاتې سه اتمن ډاکټر صاحبان به تاسو نه پوښتنه مو کې خصوصا د دغه تاسو د لورکی او د زوکی د خاصه ناروغي پاکله. ډاکټر صاحب بزګر اتل صاحب له هلمند تماس نیولې دی اول به د دوی د لور او زوی د خاصه بيماري پاکله ک تاسو څه سپارښتنه ورته وکي بیا بل پوښتنه دوی د لودل چې د خپل ماشومان واکسین کړی دی د سری واکسین اخیستی دی دای وای چې نور ماشومان نو هغوی هم واکسین کړي خو بیا هم په سری اخیستی دی د پوښتنې ته بیا ډاکټر صاحب شنواری جواب وای. ډاکټر صاحب بسګر مهرباني.
ډېر مننه. به برک کوزه به د دې پوښتنې ته جواب ویم ډاکټر صاحب شنواری د لومړی پوښتنې ته لاړ.
سمه ده.
نو شیر واقعاً هغه چې واکسین شوی همي په 3% پیر کې یعنی په سلو کې کې د شپې درې کسان د شیر په ناروغي باندې اخته شي نو دا عام دغه د تشویش وړ نه ده دا یي خو په دغه ډېر پیشرفته نه یي که په شیر باندې اختم شي ډېر ضعیف شیر نه سي او اختلافات چې دي هغه ماته نه راوړي مقصد امکان د دشته دی چې واکسین مخیستي ټول واکسین شوي کسان نه نیسي یوازې په سلو کې ممکن د تر دریو پورې کسان په شیر باندې اخته شي دا بله پوښتنه چې کړې ده چې ماشوم دغې د لور او دغه چې دي زوی چې دی نو دا زه داسې خاص پوی نه شوم نو ډاکټر صاحب شهزاد که ډېر پر کومه دوسیه لري مهربان دي.
ډاکټر صاحب شینواري اتل صاحب له هلمند تماس نیولې دی وایو زوی او لورکې دي په جلد باندې تڼاکه راخیږي او بلری تڼاکه کله کله وینم کی او دوی ګری او سخت تکلیف ترنه. اتل صاحب ته موږ سره یک تماس کیه ته
بس
تاسو رلم که تاسو څنګه غوړم ورجن وو ډاکټر صاحب شینواري اتل صاحب موږ سره په تماس کې دي او تاسو کې دایسه پوښتنه ورنوکه نور
بله بله، اول خو د دوی عمرونه مهم دي چې څومره عمرونه لري. دویم دا دی چې دغه ناروغي په کورنۍ په نورو غړو کې شته که نشته. بل دا دی چې څومره وخت کېږي په دغه ناروغۍ دغه ناروغي په دې ماشومانو کې رامنځته شوې ده.
عمرونه یې وویل چې لورکۍ یې 8 کلنه ده او زوی یې 5 کلن دی. نور به دوی خپله ووایي. اتل صاحب نور معلومات.
قربان سما دروسه پورې د کورنۍ په قربان کې چې موږ یې نظر راغلی اول خبر ادیشه ده چې مثال زغم شمال عمرونه دغه چې ده چې پیداسي د درې ورځې شسین دي بعد درې ورځې زغم مریض ور سره ملګری سره ده ته درنه واس ور سره ملګری ده چې و کالور میاد ده تو کال د زیم د و کال دی نو دروسه پورې هغه مریض ور سره ده زمير په قربان کې دروسه پورې د چې مریض نه دراغله مانته
یا لکه ورځې نه پیداسي وي دي دا ناروغي ور سره ده ډاکټر صاحب شنواری
بس درې ورځې ور سره شوی ده
بله نو دا کوم وصف چې اتل صاحب بیانې د خپل ماشومانو د ناروغۍ نو دا ناروغۍ د میکروبي ناروغۍ ته نه پاتې کیږي دا یو غیر میکروبي ناروغي ده دا ناروغان چې دي پوره پلټنې ته ضرورت لري او کافي معاینات به د دوی وشي لکه هغه ناروغۍ چې معافیت ځپونکي ناروغۍ دي د هغې لپاره په دې کې څېړنه وشي لکه زیاتره معافیت ځپونکي ناروغۍ چې دغه جلدي تکالیف رامنځته کیږي بعضی وختونه بعضی انتانی ناروغی لکه دسکیبش ناروغی او داسې نور ناروغی چې هلته دویم میکروب یا بکتریم میکروب چې کوم وخت مداخله وکړي بیا دغسې دانې تڼاکې ابلې دا شیان را پیدا کېږي ور سره خو معمولا دغه یو جلدي ناروغي ده وطل صاحب ته زمونږ ښه توصیه ورته دا ده چې دا د نږدې نه د یو متخصص ډاکټر په واسطه باندې لیدنه غواړي تر څو یو دقیق تشخیص وشي او منظمه د تشخیص په اساس ورته اساسي تداوي شروع شي نو ښه خبره به ده چې دا یو ښه د جلدي ناروغۍ یو تخصصي مرکز ته وي.
دوی ویل چې هلمند کې دي نه پیغام چالت به د جلدي ناروغیو د تداوي امکانات څومري. اتل صاحب تاسو موږ سره یاستئ؟
هو قربان سم زستا سره ما دلته په هلمند کې ډیر ډاکټران ته ویل دي خو بدبختانه بعد وان چې ورا کړې ما ته شي نه دي کړي اته ما سي ته نه ولا په خبر کړي و دا چې کندهار مې وایي چې زه روښتن ته ما دی ویل و هغه دغه ته ساري ناروغي دغه ته باندې ما ته ولا ساري مرز دي د یو ته قبول انتقال شي مدنه کمر غزما نور ماشمان چې دغه ماشمان تر بازي کې سات لري دا شي نه دي چې دغه ماشمان سبب انتقال شوی ده او بل دغه ما خبره ما ته وکړه په چنای شفخاني کې و دا د دې ګروپ ته دا کار لري دا د دې ګروپ یې دی کړي د دې ګروپ جنا د استاد ماشمان نو دا ما خبره را تکړه نو د تشخیص نه را تکړه
مننه اتل صاحب. شنواری صاحب د اتل صاحب خبرې مو اورید لکه چې ډاکټر صاحبان ته مراجعه کړې هلمند کې او قندار د میرویز روغتون نوم هم واخیسته نور حکومت توصیه تاسو ته لري
خو دا څېړنه غواړي ځکه بعضې ټپونه زخمونه که د دفتریا د وجې نه حتی دا چې د پوستکي د توبرکلوز ناروغۍ هم وي نو هغې لپاره کافي معاینات پکار دي چې باید د دې معاینات ترسره شي نو که چېرته اتل صاحب کابل ته راتللی شي ښه مرکزونه شته دی منظم ښه مجهز مرکزونه د جلدي هم شته دی د انتانی هم شته دی نو که چېرته مراجعه وکړي نو دغه تکلیف نه بده خلاص شي ځکه دا خو د ډېر وخت نه راځي نه دغه ماشومان کړېږي او آینده کې حتی دا چې د سپسس او د مړینې حالت ته هم په دغه حالتو کې دغه ناروغان تللی شي نو ښه خبره دا ده چې یو منظم مجهز انتانی جلدي سنټر پیدا شي او اساسي درملنه دغه ناروغانو وشي.
مننه ډاکټر صاحب شنواری. اتل صاحب هیله لرو چې د ډاکټر صاحب شنواری توصیه مو اوریدلې دي. دوی توصیه دا و چې د انتانی ناروغیو کوم مرکز ته تاسو مراجعه وکړي که په قندهار کې یا هلمند کې یا کابل ته ان شاء الله چې تاسو کوچنیان به ان شاء الله صحت یابسي. ډیر مننه ډیر مننه تشکر تشکر مننه. بل ګران اوریدونکو هم په خط کې دي ځان معرفي کوي روغتیا د ژوند د شتمنی برنامه پروګرام دی.
سلامونه تاسو ته محترم او متخصص صاحبانو ته همدارنګ د روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام ټول مینوالو ته محمد انی په الهام مده زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو سیدونکو یم خو اسمه له مرکز نه لیکنی ولیدم.
الهام صاحب ستړي مسه مهرباني
مننه. بس ژوندې وسه لکدرمنو ډاکټر صاحبان څخه مو پښتنه داد چې دغه د شری ناروغي خو ډیره خطرناک ناروغي ده خو خوشبختانه چې دغه وس واکسینونه سه راغلي دي د امدې واکسینونو پر اتاک سره دغه ناروغي ډیره کم سوي ده نو دغه ناروغي کوم جنس ورته زیات مساعد ده یعنی ناریناک شزینه ده د ناروغي لپاره او دومره پښتنه داد چې د انتقال لارې کوم دي یعنی که یو په کور کې ماشوم ور باندې اخته وي باید کورنۍ نور غړي باید څه وکړي د کوم لارو څخه باید ځانونه خوندي کړي چې هغه نور ماشومان ته انتقال نه شي. او درېمه پوښتنه مو دا ده چې کوم موسم د دې ناروغۍ لپاره مساعد ده، یعنی دوبی، ژمی، منی، پسرلی؟ او څلورمه پوښتنه دا ده چې باید کومې غذاوې باید دغه ناروغان وخوري تر څو د دې معافیتي سیستم یا د دې یا د بدن قوت او انرژي همداسې پوره واوسیږي.
مننه مننه الهام صاحب لزابل نه. ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب
ورسته پوښتنه مې دغه ولا په بخښنه سره
دا پوښتنه سو مهرباني
په بخښنه سره دا چې وخت زیات ونه نسم. دلته واکسینونه راځي خو موږ ته نه معلومیږي دغه واکسینونه موږ په کوم وخت کې د شری واکسین وکړو، په کوم وخت کې دغه د نور واکسینونه وکړو. نو دغه وخت کې راته معلوم کې چې ماشوم کنه وي پیدا کیږي په هغه وخت ورته تطبیق کیږي او که ورسته بیا په نور میاشت ورته تطبیق کیږي.
په دې ټولو مواردو باندې موږ په تفصیل خبرې کوو، په ځینو ته مخکې هم اشاره شوی، خو بیا به هم ډاکټر صاحبان ستاسو دغه پوښتنو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب بزګر، الهام صاحب له زابل نه تلیفون کړی دی. اول پوښتنه دا وکړه چې دغه ناروغي په نارینه وو کې زیاته لیدل کیږي سره، یعنی نارینه کوچنیان ماشومان ډیر پخته کیږي که نجونې ډیر پخته کیږي؟ بلې ویلې د انتقال څنګه انتقال کوي، او که څوک په کورنۍ کې کوم ماشوم ولري چې هغه په شری باندې اخته وي باید څه احتیاط او لاره ونیسي چې نور پخت نه سي؟ بلې پوښتنه یې وکړه وای په کوم موسم کې دا زیات سرایت کوي، او دا یې هم ویل چې کومې غذاوې مفید دي د روغتیا لپاره د ناروغ، او د واکسین پوښتنه یې هم وکړه. ډاکټر صاحب بزګر کواړی ټولو پوښتنو ته ځواب وایي، کواړی نیمای ډاکټر صاحب شنواری ته پرېږدي.
ټول تقریبا مخکې په دې باندې خبرې وشي، ډېر دغنې دي د فکر کوم ساده پوښتنې دي. نو اول دا خو دواړو جنسونو کې فکر کوم په عین اندازه باندې، په جنۍ یو هلک کوم خاص فرق نه لري، په دواړو کې په عین فیصدي پخته کېدلی شي. که په کورنۍ کې یو ماشوم پخته یي نور ماشومان حتمي پخته کېږي. د دې د مخنیوي لپاره کومه خاصه طریقه نشته، ځکه دا فوق العاده ساري دی. د تنفس د لارې د هلته په کوټه کې د ماشوم د کوټې نه ایستلی دو ساعته پورې هغه میکرو په کوټې په دا کې پاتې کېږي چې ممکن بل ماشوم راشي تنفس یې کې، یا پلار مور که د یوې کوټې نه بل کوټې ته ځي هم ناروغي په یو شکل باندې انتقالولی شي. د ناروغي زیاتره په یخ موسم کې، خصوصا د ژمي په شروع کې، دغه کې د کیږي لکه اوس چې په افغانستان کې واقع دی، یو علت همدا دی چې هوا سړه شوې ده او هوا کې بدلون راغلی دی. بل خواړه یې ښه داده چې ماشوم ته زیات مایعات ورکړلی شي، ځکه چې هغه ستونی تکلیف لري، خواړه نه شي اخیستلی، اصالات هم پکې یې. نو دا ډېر دې ته مساعد دی چې خپل مایعات د بدن مایعات کم شي. نو بهتره ده چې دې ته ډېر مایع اوبلن خواړه ورکړل شي چې بدن یې تقویه او تقویه شي او دغه نه شي. بل
دلته واکسینونه راځي، په کوم وخت کې دا واکسین د سری اخیستل کیږي؟
بالکل، د شری واکسین د افغانستان د ایمونایزیشن د واکسین پر پروګرام شامل واکسین دی. دا ټول ماشومان چې واکسین کیږي دا یې په نه میاشت نه کې، معمولا په ماشومانو کې په لومړی ورځ په نه میاشت کې ورکړل کیږي. او مخکې سیستم خو داسې و چې دویم ورځ په 15 نه تر 18 میاشت نه کې ورکړل کیده. نو لومړی ډوز که د نه میاشتو کې وانخلي، د نه نه تر 15 میاشتنۍ پورې لومړی ډوز اخیستلی شي، او د هغې نه وروسته بیا بل دویم ډوز ورکوي. لکه ډاکټر صاحب چې مخکې ویل، په نورو هېوادونو کې معمولا مخکې د نه چې مکتب ته لاړ شي دویم ډوز ورکړ کېږي، خو په افغانستان کې دویم ډوز یې د 15 نه تر 18 میاشتو وروسته ورکړل کېږي.
مننه ډاکټر صاحب بزګر. مخکې له دې چې خبرونه ته راسم، مونږ په خپل فیسبوک پاڼه کې، د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې اعلان خپور کړی و چې نن د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې د سری یا شری د ناروغۍ په اړه خبرې کوو. نو په غو کې د مونږ ځینو مخاطبانو هم پوښتنې را لېږلې دي. ډاکټر صاحبانو ستاسو کې اجازه وي زه به هغه پوښتنې ولولم. ځینو ته جواب ویل شوی دی، خو بیا هم موږ غواړو چې دوی پوسی چې موږ یې پوښتنې مطرح کوو لولو. د موږ یو مخاطب ده په نامه د حاجی سردار محمد، پوښتنه کړې له ډاکټر صاحبانو نه چې د شری مخنیوی څنګه کولای سو. موږ چې لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته لاسرسی نه کیږي، موږ یې په خپل کور کې کنټرول کوو. دا چې وای شرعي ساری ناروغي ده چې دا خپل کور کې نور انسانان ځینې خوندې کړو، فکر کوم ډاکټر صاحبانو په دې اړه تاسو معلومات وکړل پورا پورا تفصیل باندې. خو بیا هم که ډاکټر صاحب شینواری زمونږ دغه مخاطب ته څه وای وای دننه په کور کې څنګه کنټرول کو؟
بلې دا ډېر ښه پوښتنه هم کړې ده او د اساس ناروغۍ د مخنیوي لپاره ده. په لومړي قدم کې چې کوم وخت کې یو کس د شری په ناروغۍ باندې اخته شي، نو اول دغه کس چې دا باید قرنټین شي، یعنې د ده کوټه جدا شي، د اوسېدو ځای جدا شي دغه ناروغ، البته تر څو د کورنۍ نور غړي د دغه ناروغۍ نه په عمل کې پاتې شي. او که چېرته د کورنۍ نور غړي د دې ملاقات ته ورځي، د ناروغ پوښتنې ته ورځي، نو دوی باید ماسک وکاروي او دغه خپل تنفسي سیستم محفوظ کړي څو دغه ناروغۍ اخته نه شي. نو دا په هغه حالت کې ده چې کله په یو کور کې یو مریض موجود وي ورسره. دوم، که چېرته لاسرسی موجود وي او دغه ناروغي یعنې دا کله کله د هغه وخت نه تشخیصېږي کوم وخت کې چې دا ساحه ده، په کوم وخت کې چې یو ناروغ کې د شری د ناروغۍ هغه اساسي نښه چې د پوستکي هغه سرې سره مخه یا هغه سرې دانې چې راپیدا کېږي، دا څلور پنځه ورځې مخکې هم دا ساري. نو که چېرته څوک هغې سره په تماس راغلی او خاریاتو کې او دو ایمونوګلوبولین د لاسرسی ولري، نو که دوه اریا ساعتو کې دننه دغه خلکو ته دا واکسین وشي، د دې ناروغۍ نه بچ کېږي. او که چېرته په اطرافو کې لکه پوښتنه چې شوې ده چې مونږ څنګه لا دغه وکړو، نو ښه خبره دا ده چې ناروغ دې قرنټین شي او نور خلک یې د هغه کب ملاقات کوي، نو د ماسک څخه استفاده وکړي او خپل ځان دغه ناروغۍ څخه وساتي. دا تر ټولو د مخنیوي ښه لاره ده. او واکسینونه باید په هر صورت کې واکسینونه وشي، ټول ماشومان واکسین شي تر څو په آینده کې دغه ناروغۍ په مقابل کې مقاومت حاصل کړي او دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې شي.
مننه ډاکټر صاحب شینواری. زمونږ بل مخاطب په نامه د عمر ګل صدیقی لیکلی دی، د تقریبا یو تبصره کړی ده، معلومات لیکلی دی، وای سره یا شری چې د یو ویروسی ناروغي ده چې معمولا په ماشومتوب کې رامنځته کیږي. د لیکي چې دغه ناروغي د تنفسي سیستم له لارې خپریږي. معلومات دقیق دي او د پوستکي سرې دانو، تبه، ټوخی او د سترګو سرواله سبب کیږي. فکر کوم معلومات دقیق دي. څنګه ډاکټر صاحب شینواری؟
د نړیوال صحي سازمان چې دی په عامه پوهاوي او د عامو خلکو په ژبه یو ډېر ښایسته تعریف یې نشرې لپاره جوړ کړی دی. چېرته یو ناروغ تبه ولري په داسې حال کې چې دا ورسره جلدي سره مخه یا په سرې دانې ولري، نو تاسو شکمن په شری باندې شئ. نو دا یو لنډ تعریف دی د ټولو خلکو دپاره چې تبې لرونکی ناروغ چې سره مخه په وجود کې ولرله، نو دا تنبې نه ځان ساتي، دا د قرنټین کې او دا د ویروسي ناروغۍ په شری باندې د اخته کېدو مشکوک مریض دی ورته. نو که چېرته موږ د عام تعریف د طب په ژبه باندې راشو، نو وایي که چېرته یو ناروغ چې تبه ولري ورځونه زیاته وي او ته یې ورسره د سترګو سوروالی، د زکام ته ورته اراض او ټوخی ولري، نو دا مشکوک په شری ناروغۍ
مریض. مننه ډاکټر صاحب شینواری. ډاکټر صاحب بسګر، زموږ بل مخاطب دی په نامه دی شفیق الله مشفق. لیکلی دی چې زما یو پوښتنه ده، او آیا شرعي دوهم ځل هم یو شخص باندې راتلی شي کنه؟
نه، کله چې یو چا شرې تیر کړی دوهم ځل په شرې نه راځي.
بل د موږ ګران اوریدونکو یا مخاطب دی په فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې نومې دی سرګر افغان، که سردار افغان، لیکلی دی چې شرې چې ماشوم پر خپل وخت کې واکسین شي بیا تاثیر نه پرې کوي، یعنی که واکسین شي نو بیا د شرې څخه خلاصيږي. دا تبصره کړې ده، پوښتنه نه ده کړې. واقعا ډاکټر صاحبانو په دې اړه معلومات ورکړل کافي. بل زمونږ اوریدونکې ده، مخاطبه ده، پلوشه د پښتونخوا تخلص کې، پلوشه بیبي پښتونخوا، لیکلی دی چې موږ ته علاج راوخی. وایي چې ناروغي زړه ده، هر څوک پیژني خو د شهري خلکو نه یو خبر، علاج وایي موږ ته راوخی. ډاکټر صاحب شینواری.
بله، اصلا د دې په باره کې مختلف دغه خبرې مروج دي چې هغه زیاتره خبرې د مریض ناروغانو په نقصان باندې دي. نو په هکله باندې راشو، دا خپل یو ښکېدونکې ناروغي ده، داسې مشخص تداوي او دارو نه لري. نو په تداوي په اول قدم کې چې دی د ناروغ قرنټین کول دي تر څو نورو ته دغه ناروغي ته نه لاړ نه شي. چې ناروغ باید قرنټین وي ورته. په دویم قدم کې ناروغ باید استراحت وي، په آرام ځای کې استراحت ولري. په درېیم قدم کې دغه ناروغانو ته خواړه باید خواړه ورسېږي، خاص کر د مایاتو غني خواړه دې ناروغته ورکړل شي ورته. یعنې غذا نه باید دغه ناروغان چې اکثر سپیتغځي ته ځي، د وزن کمولو ته ځي، نو ځو ته ښه خواړه ورکړل شي ورته. په درېیم قدم کې موږ دغه ناروغانو ته چې دی د طبي آراموونکي دارو ورته ورته چې همدې کې تر ټولو ښه دارو پرستامول دي چې هېڅ نقصان نه لري، دارو ته ورکو طبي آرام شي. همدارنګه کولی شو چې ګروفین هم ورته ورکړو، خو نور دارو لکه اسپرین او راز دېنه باید جدا مخنیوی وشي، دا ورنه کړل شي ورته. د ټوخي د آرامتیا د خاطر د ټوخي ضد دارو ورته ورکو چې دغه ناروغ ټوخي آرامي ورسره. که چیرې په ناروغ کې بل بکتریایي ناروغي مداخله کړې وي، ناروغ په بل بکتریایي ناروغي باندې اخته شوی وي، نو بیا دې ناروغان ته انټي بایوټیک هم ورکول کېږي. بل د مهمه دارو دوا چې ده په دې ویټامین اے ده، نو ماشومانو ته چې څومره ریسرچونه څرګندې شوي دي ډېره مفیده تمام شوې ده. ناروغانو ته ویټامین اے ورکول کېږي چې هغې اندازه معلومه ده. د 12 میاشتې نه پورته ناروغانو ته 12 کاینته ویټامین اے د 2 مسلسل ورځ لپاره ورکوو. که چېرته د 12 میاشتې نه کوشتي ماشومانې ته 6 میاشتې پورې، نو دې بیا موږ 500 ته ورکوو د 2 مسلسل ورځ لپاره. او که چېرته د 6 میاشتې نه کم کوچنی عمر ماشوم اخته شوی نه ده، دوه تقریبا 3 ورځې وروسته بل درېیم دوز هم ورکول کېږي.
ډاکټر صاحب شینواری غاګ موقته وصل شو، ډاکټر صاحب شینواری غاګ موقته وصل شو، فکر کوم په نت کې څه تغییر راغی. کله دا مایکروفون ځان ته نږدې کړئ یا موقعیت دم تغییر ورکړي، شاید بهتر بسي. اورید مخه
اوس به صحیح شو ان شاء الله.
اوس بهتر شو، اوس بهتر شو. مهرباني خپل خبر ته دم ورکړي.
نو نو ناروغ خو تدابیر په ما منظم ډول قرنټین ده، استراحت دی، او پاړو ورکول چې غني په مایاتو باندې ډېر مایات ورکول ورته د آرامتیا د خاطر ناروغانو ته پرستامول او بروفین ورکول کېږي. او د ټوخي د آرامتیا د خاطر ناروغانو ته د ټوخي د آرامېدلو لپاره دارو ورکول ورته. که چېرته د بل بکتریایي ناروغۍ شواهد ولیدل شي، نو انټي بایوټیک ورکول کېږي. او ناروغانو ته د ویټامین اے ورکول کېږي چې ماشومانو ته ډېر اړین او ضروري دی. په لویانو کې هم دغه ویټامین اے موږ ورکولی شو. په دې اساس که چېرته د ویټامین اے د کمبود نښې ولیدل شي، یا په معایناتو کې ثابت شي.
مننه ډاکټر صاحب شینواری. ډاکټر صاحب بازګر شری په کوم حالت کې کېدای سي د مارک سبب سي ډیر خطرناک وي، او موږ په افغانستان کې د تاریخچه پاک له څه معلومات لرو؟ نو موږ په پښتو باندې شری دا یا سری په دری کې مرته سرخکان وای.
ډیر مننه. ودا تاریخ شخص خاص معلومات نه لرم چې دا خو کله چې نور نړۍ کې شروع شوې ده، دا وایرس مې ته راغله، نو کېدې شي هغه وخت په افغانستان کې شروع شوې. خو عمومي په 1938 کې د دې واکسین دغه شو را پیدا شو، نو دا معلومی چې دا غیر مخکې وو موجود په دنیا کې. په اختلاطات یا د مړینې سبب هم دا سببونه دغه دي. دا په نمونیا ده یا په سینه بغل باندې تا کېدل دي، انسفالایټس دی، عصبي تکلیف رامنځته کوي، په سترګو ړوندوالي سبب کېږي. نو د زیاتره د مړینې سبب نمونیا ده. ته په دا کې پر مطلولو هیوادونو کې هم د واقعیت مخکې مې چې په زورو پیښو کې تر دریو و پیښو پورې د مړینې سبب په ماشومانو کې هم ولیدل شي، دغه شیده کېدلی شي. نو هغه مړینې نوره دنیا کې هم رامنځته کېږي، او عمده علت یې دغه دی، دا د سینې ناروغي دی چې د سینې ناروغي بل میکروب باندې اخته کېږي او هغه د مرګ سبب کېږي معمولا.
ډاکټر صاحب بازګر، دلته د روغتیا نړیوال سازمان یو چارت خپور کړی. دوی وایي چې د تیرې اکتوبر میاشتې نه تر د تیرې مارچ میاشتې نه تر اگست میاشتې پورې د هغو هیوادونو یو لست خپور کړی چې د شری ناروغي پکې و. په پایل کې د عراق نوم راغلی، بیا لغنه وروسته پاکستان ده، لغنه وروسته ایتیوپیا ده، یمن ده، هند ده، قزاقستان ده، د روسیې فدراسیون ده، یعنی روسیا، رومانیا او قرغیزستان او افغانستان. افغانستان لسم هغه کده مرتبه کده، لسم ځای کده. د سخاره چ پټول نړی کې دا بیماری ستو خبريږي. ډاکټر صاحب شنواری په کوم حالت کې تاسو یو ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو سره په شفاخانه کې بستر سي او کله بیا کور ته لیږي چې کور کې تداوی تعقیب کړي؟
دا ناروغان لپاره که چېرته باجړې نه ورکړي او په ابتدایي حالت کې نو ټول نه خو بستر دی لپاره د کور بستر دی، ځکه په شفاخانه کې د څه کوم خاصه درملنه نه غواړي ورته او کوم ابتدایي
بلی
کوي شي په کور کې هم وایي.
سمه
نو په هغه صورتونو
کې مهرباني
په هغه صورتونو کې مخصوصا په خپل شفاخانو کې بستر او چې هغه په باجړي ورکړي اختلاطات یې ورکړي ورته او اختلاطات زیاتره موږ خو ډېر مریضان ولیدل. ناروغان موږ ته په دغه اختلاط کې راځي، داسنګه موږ کړه چې ناروغان هم راغلي دي چې هغه د سترګو التهاب ورکړی دی او بیا وروسته داسې یو ناروغ چې هغه موږ سره نابینا هم شو ړوندوالی ورته ځوان ځلمیو کې چې هغه ړوند شو، نو داسې ناروغان هم په دې اختلاطاتو کې هم راځي. بل یو اختلاط دی چې هغه عصبي اختلاطات دي، انسفالایټس دی، دا کېدای شي چې میاشتې نو وروسته چې دا چا ورته فکر نه کیږي او دغه اختلاط ورکه ورته چې دا هم د مړینې سبب کیږي، خطرناک اختلاط دی. تاسو ځوانه یا په کوم عمر کې دغه مشکل سره مخ شئ او حتی دا ناروغي دغه ناروغ د مړینې سبب شي. نو اختلاط دی ناروغان چې باید ورته شفاخانو کې دي او عام رجانو ته هم ورته کوي.
مننه ډاکټر صاحب شنواری، اگر چې غږ مو په ورستي او څو لحظو کې قطع وصل سو خو بیا هم تخنیکی همکار اشاره کوي چې ګران اوریدونکو په خط باندې دی، ځان راو پیژنې، مایکروفون به خدمت کړي، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده، مهرباني.
سروس صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
او مننه، خوشاله وسې کې ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. محمد ابي احمدي بغلان نه زنګ ورم، محترم جوړ ورو چې فرام
احمدي صاحب د منګ اوریدونکو تل المسر همکاري، مهرباني وکي. بغلان څنګه د وضعیت بغلان کې؟ البته به شرې نه خبر سوې.
او مننه سروس صاحب، واخه د غوړي موسم کې د څه شکر ما شمال خو ریکام نیولو تقریبا نو ما په دوه پخته نه دلوده. سروس صاحب دغه سبب نو یو وخت زه خپل دغه تقریبا سن مې ديار لسو شاوخه زه دغه یو چاکر مې مو مډر لګ ټولې مو دیا ته چې دا شری ونی ولا ما د چې فکر کوي چې سرور سب موږ مډر وچ کړي نو په دغه تر ما ډاکټر زبانه د پښتنه وځي دغه یو خوب ډیر نقص نه لري تقریبا نه ما خو زه خو ډیر زوبل کړم ان سن نو جګو تقریبا کوه شغل کوه چې زما شوم خو غټو ما تقریبا ديار لس ديار لس کلم نو ما تقریبا نو په دغه وخت چې په بختیرا سرور سب ما دا کله هم د سر وخت مې دوی سو نو ما ډیر تقریبا یو سورج ما جیت پروت ما هو کده چې خاص چا توجه نه کولا نو ما دې دې چا خبره بده خاطر ته لرم دې شرنه نو په ټول کې څنګه وروسته واه واکسین نو خري واه نه واخله واکسین نو کې دا ورکو ما شمان ته ورکو ته دا په ټول کې څنګه خدمات خره باندې خو په دغه خپل باندې اړتیا هم بعض وختو کې دا لکه مخکې سم ویل سرور صاحب دا یې
راګ مقتصو احمدي صاحب تماس لکه قتصو ډاکټر صاحبانو احمدي صاحب د منګه تل اوریدونکو دایمي له بغلان ته تماس نیولې یو دای وای چې دای مهرباني وکړه خبرو ته دمه ورکې. بله
څه بلبات وګو پکړه ما ډاکټر صاحبانو څنګه کو دای یو وګو ان تقریبا دې نو باندې کوي به نو راځو باندې ما پښتنه وا سره سره محترم
یعنی څوک چې په سری باندې اخته یې چې یخې وبوش کی توان ورته کې ګټه هم دم پښتنه ده.
بله بله وو دا خو یو خپل تجربه ما ورته چې ما دې ولکه کوله یخې وبول لپاره وو سره سره من
او سمه ده ډاکټر صاحبانو واتمن تاسو توسع ولري. ډاکټر صاحب بسګر د احمدي صاحب پښتنه ته وای دیار لاس کله نو ما سری ونی ولم یا خو بومي وچکلی او ډېر په تکلیف کړم هتا وای وختان من توي سول وای اوس خدا واکسین ستا په وخت وای واکسین منو.
بله وو فکر نکوم کړه د دې خو بو پر کوم ارتباط ولري برعکس دی خو بو د چن ناروغ تب لري او ما یاد ته ارتیا لري نو بو ضرورت دی که تر می وای یا نیمګر می وای خدا خو یخ یو بو دا چې د دې وختان ممکن لته بل څه وي او داغه دی په شریکی معمولا ټول اپیټیلیل ټیشو دا یو قسم اوجرات دي چې اپیټیلیل دا د جون او داخلي ماما ټول اماچ څه چې دي هغه چې دغه ټیشو چې ولې دغه وایرس په دغه باندې حمله کوي نو د ویښتانو د توې دلو په دغه پوی نشم ممکن بل چې د بل ناروغي ورته د شری په څنګه لا یو دشیوی او ممکن مورقه یا بل څه نو علت کې دې بل څه
مننه مننه ډاکټر صاحب بسګر د خبرونه تقریبا 12 دقیقې پاتې دي په دې پاتې وخت کې غواړو د شریر د وقایې او د ځان ساتلو او ترنه د ځان ساتلو په اړه باندې وغږیږو دلته د ما معلومات سره ټول میکل وای د سری واکسین ل 2000 کال نه تر 2020 کال پورې د 500 میلیونو کسانو ژوند ژغورلې دی او دغه ناروغي هر کال په نړۍ کې د 300 تر 300 کسان اکثر له 50 کالونو نه د کم عمر کوچنیان واجنی او تیر 2023 کال کې په سلو کې 3 کوچنیانو ته په نړۍ کې د سری ناروغي لومړنۍ ډوز واکسین لګول شوی و دغه رقم 500 میلیونه کسان جوړل دي په 2012 کالونو کې کاری چې واکسین ډیر موثر دی ډاکټر صاحب شنواری دغه واکسین د افغانستان په ټولو روغتونونو کې موثر دی او مراکزو کې او څنګه ورکول کیږي مفت دی وړیا دی کنا باید سړی پیسې پرې کړي ډاکټر صاحب شنواری
په ټولو سهي مراکزو کې چې چته د واکسین د ستاتولو پروګرام شته په کلینیکونو کې واکسین تطبیقي ګټه ټول کې دا تطبیقي البته دا د نورو واکسینو سره چې میمار واکسین دي دا مشترک ډول لازمي او سره د خپل منظم تقسیمات مطابق دا تطبیقي مفت دی رایګان دي ټول وګړو ته کېږي دا چانه د پیسو یا کمبل تقاضا نشته ده هر څوک کولی شي دا واکسینو څخه استفاده وکړي البته کوم وخت کې چې پروفتونونه کې ماشومان تولید کیږي دوته یو کتابچه ورکول کیږي چې پاره کې ټول منظم معلومات د واکسینونو د میاشتو د هر شي لیکل شوی نو دوه کمی چې هغه سیستم تعقیب کوي خپل ماشومان منظم واکسین کې او دغه مشري په شانته د ډیر او نور او د ساري او خطرناک ناروغۍ څخه خپل ماشومان محفوظ کې وي ساتي
او ډاکټر صاحب څو دوزه ده دوه کډرې
دوزه ورکول کیږي
د ما پختنه دا ډاکټر سپشن وره څو دوزه ده واکسین
هم بل دوه دوزه واکسین ورکول کیږي
لویانو ته هم امکان لري ته واکسین تزریق سي که دوی نه یې کړی واکسین
بله بله وو لویان ته واکسین نور شو د نن تشو گزي یا لویان چې مخکې واکسین نه یې اخیستې په روي کې دغه د په مرض په ناروغي د تخته کې د امکان شته دي نو کله واکسین شي ویني پارتن کې چې هغه یې واکسین اخیستل شي
او ډاکټر صاحب شنواری بل په تنه متاسو نه دغه واکسین خپل جانبي عوارض لري تبا یا پارسو په مغه ځای کې ستن لګول سوي کڅنګ
واکسین خو تبا کیږي دا سپتي نو کېدای شي چې په تاسو یې شرایط مساعد نشي تاسو کې پات نشي یا هم تخنیکی مشکلې کاس پورا دغه ون مهارت ول لري او ټیم کان لري چې موځي پرسو او افسي راشن نه دا او دغه کې مستر اوري ورته او واکسین په ون تبم لري او اکثر واکسینونه چې له تطبیق شي ناروغ کې او موقتی وخت لپاره تبه ورکړي ځکه دا خو چې نیمه ژوندې میکروبونه دي وایرسونه دي په مقابل کې وزیر عبدالعمل او خیر عبدالعمل دي تبې په شان دي
ډاکټر صاحب بسګر په کاناډا کې د واکسین د پروسیجر څنګه ده هلته هر ماشوم باید واکسین شي
بلې وزه ته ډېر منظم د واکسینیشن ډېر منظم پروګرام دی په مکتبونو کې ګرچې د افغانستان په شان کور په کور نه ګرځي خو دوی ټول ماشومان راجستر دي صحیح راجستر دي دولت سره او هغوی ټول غم خوري نو زیاتره دوی په منظم پروګرام په مکتبونو کې لري ټول مکتبونو ته والدین ته اول ورکوي چې کوم واکسین څه وخت به تطبیقیږي او اجازه شته چې ماشومی واکسین شي کنه ځکه دا واکسین کول د پاره د کورنۍ د پلار مور یا څو چې ماشوم څاري د هغوی د اجازه ضرورت لري نو دا غوې مطابق یو فورم د کیږي او بیا د واکسین کول اجازه ورکړي
د سې ریپورتونو مها په دې وروستیو وختونو کې چې ځینې کسان له افغانستان امریکا یا کاناډا ته تلل د دې دوی د تاک پروسه د همدغه واکسین د خصوصا د سری د واکسین خاطر هم ځنډیدلې او ځینې واکسین نه درلوده
وو همدغه پیښې دي. دوی واکسین که اکثرا نلته واکسینې مخکې دینه چې د نور هیوادونو ته راشي او که دلته راشي دغه دي په امریکا کې زما یو زوی هلته درس وایي، هغه پوهنتون کې درس وایي، نو هغه یې دپاره پوښتنه کړې وه چې باید واکسین شي، ځکه هغې د ماشومتوب واکسین کارت نه درلوده، که هغې درلودلی نو واکسینونه د ماشومتوب واکسینونه ورته نه کول. نو دغه دی هغه ضروري دي چې دې هیوادونو ته د ماشومتوب د واکسین سرټیفیکټ باید ولري یا د سره د واکسین شي.
زه کلونه مخکې تللی وم خلیج ته، کویت ته تللی وم، هلته مې درس ویلی، بیا څو میاشتې مې چې تېرې کړې یا څو هفتې په مکتب کې بیا نفر راغلل وزارت صحت امینه ټولې بوتلو واکسین راته ولګاو، د ما یې واکسینونه وکتل، یو هغه د هغه واکسین و نښې د ما په بدن کې، یو هغه بی سی جی لکه توبرکلوز و هغه راکې و هغه یې وپېژاند، نورو ته یې هغه بی سی جی ولګاو، ما تېل وینا تېل لري، فکر کوم دغه د سری واکسین هم راته ولګاو اوس نه ده پیاد. نو په ټولو هیوادونو کې څوک چې ورځي هغوی ګوري چې دغه واکسینونه لري که نه، خصوصا هغه سرټیفیکیټ هغه ګواهي نامه باید ورسره وي. همداسې ده که نه ډاکټر صاحب؟
بله، سرټیفیکیټ ګوري خو ځینې دغه ډېر اعتبار هم نه کوي، سره د هغې هم ځینې هیوادونه دي چې سرټیفیکیټونه نه قبلوي او د سره واکسین پکې د عربي هیوادونو کې خصوصا
په اوس نړۍ کې دغه مسافر لنډې سوي دي، خلک اکثر له یو هیواد نه بل هیواد ته ځي، نو د بیماریو وقایه هم جدي سوي ده. ډاکټر صاحب شینواری، دغه واکسین خپله چیرته جوړیږي؟ په افغانستان کې خو نه تولیدیږي، فکر کوم هند کې جوړیږي یا نور له کوم ځای واردیږي افغانستان ته؟
بالکل امکانات واکسین جوړ کړو، اکثر واکسین چې موږ ته راځي هغه خیراتي واکسین کومکي واکسین، یعنی موږ دغومره توانایي هم نه لرو چې ځان ته یو ښه واکسین انتخاب کړو. د نړیوالو د ډونرانو او د کومک کوونکو ریپورټ ودانې چې زموږ ته هېڅ سره کومک کوي او بیا ورسره واکسین به رسېږي او دغه تطبیقېږي او سیستم روان دی ورسره. نو موږ واکسینونه احتیاج یو، محتاج یو ورته واکسینونه، موږ ته د نړیوالو کومکونو لپاره کرایي راته او دغه موږ یې تطبیقوو. نو متاسفانه موږ چې مشخص دی لپاره کوم دغه نه لرو چې یو ښه کوالټي یا کوم خاص کوم دغه م انتخاب کړو، نو دغه بدبختي شته دی، دغه ضرورتونه شته دی، زموږ ستونزې لرو.
ګاونډیو هیوادونو کې خو نه جوړیږي لکه پاکستان، ایران یا ازبکستان یا هند کې؟ هلته
ډېر معلومات خو نه لرو، خو هند کې زیاتره واکسین شته دی، ځکه هغه واکسین چې موږ شخصي خصوصي سکتور کې بعضې راځي لکه د هپاټایټس بي دپاره واکسین دی، ایمونوګلوبولین دی، نو زیاتره هندي کمپنۍ دي. نو هندي هند کې امکانات شته، هلته به جوړېږي. او پاکستان د واکسین په نوم باندې کوم خاص شی زموږ ملک نه واردېږي.
او څنګه ساتل کیږي چې واکسین وارد شي؟ بیا په خاصه درجه د حرارت کې ساتل کیږي، محافظت کیږي، سلکارونه غورځيږي، څنګه ده معلومات؟
واکسین خدا شي شي چې د سر خپل انډیکیټر، یعنی هغه یو شاهد یا دا معلومات کې چې دا شاهد دی او د سي حالت تماس کې راشي چې هغه کې واکسین خراب دی، نو زه راځم تغیر کړم واکسین، یا نه تد کې هغه یو ښکار چې دا خراب دی. واکسین هر واکسین خپل درجه د حرارت لري، چې درجه د حرارت کې د انتقال شي معمولا د 2-3 سانتیګریډ درجه کې ده، دا د واکسین د ساتلو لپاره ده. او د فابریکې یا د کارخانې د لابراتوار نه چې واکسین ځي تر تدقیق د وخته پورې چې ناروغ ته رسیږي، دا باید یخچال کې وي او په ښه شرایطو کې وساتل شي.
مننه ډیره ډیره ډاکټر صاحب شینواری. یو دقیقه تقریبا یو نیمه دقیقه د خبرونه پاتې ده، په دې یو نیمه دقیقه کې اول ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ګرانو هیوادوالو ته د شری پاکله چې څنګه ځان تر وساتي په څو جملو کې پیغام وړاندې کوي، بیا به ډاکټر صاحب بزګر هم مهرباني وکړي.
ټول هیوادوالو ته زموږ دغه سپارښتنه ده چې ناروغان په اول صورت کې د روغ او ماشومانو یا د روغ انسانانو څخه جدا کړي، قرنټین کې په بیل یو ځای کې وساتي، خامخا ډاکټر منظم ہدایت مطابق تداوی شروع شی ورتا مکسان چی مشومان بے غوری
پوستکی مشرقی وادن کی معشوم تب لری اب غیر مرغ سبب کی گی بل استر گے منزلو باندھ کلچ میکروب یا چولری آگے منزلو صابن پہ آدھی دغمان پاکی گی ضرورت نشته چې سترګې پټې کی ما دوا درې واقعات په شفانه کې ولیدل چې دې سترګې ولې پټې ساتلې وې پټې په
لګولو دی روغتیا د ژوند د شتمنۍ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي زه له ډاکټر صاحب شاه محمد چنواری د انتانی ناروغیو متخصص چې له جلال آباد څخه د موږ میلمه و مننه کوم همدارز له ډاکټر صاحب فرید بزګر د انتانی ناروغیو د متخصص څخه چې له کاناډا څخه زموږ میلمه و مننه کوم